كده مازيګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر، مدیر پښتو یو ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. په یو تازه خبر کې اوري چې یوې دولتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې سترې محکمې د یو شمېر وزیرانو د سلب صلاحیت په برخه کې د ولسي جرګې د پریکړې په ګټه فیصله کړې ده. د ولسي جرګې غړي په کونړ کې د داعش وسلوالو د مرکزونو د جوړېدو څخه اندېښمن دي او له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې مخې ونیسي. په کندوز ولایت کې د پامیر یو په نوم عملیاتو د پرمختګونو به مو هم خبر کړو. تر نورو کورنیو او نړیوالو مطالبه د مخبه د تل پتیر خبرونو ته ورسو. په نړیوالو خبرونو کې اورو چې ترکی چارواکو باور څرګند کړی چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتلا ګولن لا ترکون کو په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاسترلود. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د منځني ختیځ د منځني آسیا دریو جمهوریتونو ته پر لار نن ارمنستان ته ورسید. د بوروس ترسی لمړی له ناجیه سپې څخه د افغانستان خبرونه اورو.
پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی او رایې د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ښار او ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نه سلویښت وسله وال وژلې. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتو کې د مدني ټولنو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرح رد کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسې کې وویل چې د بودیجې طرح د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه.
بودیجې ملي سال مالی 1396 د 1496 ملي بودیجې په اړه په 15 کمیسیون کې نظر نه ورکول شوی دی. دا بودیجې رای ته وړاندې کیږي. موافق کسان شنه کارتونه او څوک چې مخالف دي سره کارتونه اوچت کړي. د رایو په اکثریت سره دا بودیجې رد شو.
خو د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن له غرمې وروسته په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دوی به د ملي شورا له رخصتې وړاندې دغه بودیجه نهایی او بیا ځلې ولسی جرګې ته ولیږي. د افغانستان د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې د دغه هیواد د راتلونکي کال ټوله بودیجه 3.68 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد یې عادي او 1.8 میلیارد یې پرمختیایي بودیجه ده. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې طرحه تایید کړې ده. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ښار او ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نه سلویښت وسله وال وژلې او 28 نور ژوندې نیولې دي. د کندهار د والي ویاند صمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې نن نسې داسې وسله وال دي چې په کندهار ښار کې د ترور په پیښو او چاودنو کې لاس درلودل. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوی به اجازه ورنکړي چې د دغه ولایت په لرو پرتو غرنیو سیمو کې داعش ډله خپل لنډمهالي مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیت قمندان جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ د داعش ډلې هر ډول مقابلې ته چمتو دي.
هېڅکله به داعش نورستان ونه توانېږي چې د کونړ په ولایت کې دایمي استوګنځای ولري. زه په اطمینان کامل درته ولاړم چې د الله تعالی په کومک او د ولسونو په همکاري نو ټول امنیتي ځواکونه په هم ځغی سره د دې د دې توانایی لري دشمن ته غاښمتون کې جواب ورکړي.
دا په ځل کې چې د افغانستان دفاع وزارت سموده مخ کې ویلي چې داعش په ننګرهار کې مات خوړلې او داسې د کونړ او وس محلې د کونړ په ګډون په یو شمېر نورو ختیځ ولایتونو کې فعالیت کوي. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د مدني ټولنو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کوي. دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی نن له مدني ټولنو سره د همغږۍ په غونډه کې ویل چې په انتخاباتو کې د مدني ټولنو ونډه له پامه وغورځول شي د تیر په څیر به راتلونکي انتخابات هم له ستونزو سره مخ شي. له بلې خوا د انتخاباتو د سار د یو شمېر بنسټونو استازي وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د مدني ټولنو پریکړو او نظرونو ته پام وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زیس خوري.
ازادي راډیو
د جرمني پولیسو ویلي چې په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ حمله کوونکي د موندلو لپاره هڅې چټکې کړې دي. په برلین کې د دسمبر په 19مه په دغه حمله کې 12 تنه مړه او تر 500 زیات زخمیان شو. د جرمني پولیسو نن ډاډ څرګند کړ چې ډیر ژر به هغه موټر چلوونکي ونیول سي چې د کرسمس په مارکیټ کې موټر پر خلکو ورتیر کړ. پولیسو هم داراس خبرداري ورکړ چې خلک باید د یو مصلح وګړي له خطر خبر وي او په دې حمله کې شاید تر یو ډیر کسان لاس ولري. ترکی چارواکو باور څرګند کړی چې په امریکا کې د میشت مصبی مشر فتح الله ګلن ملاتړ کوونکو په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلود. ترکیه خپل دا نظر له امریکا سره شریک کړی دی. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته پر ټلیفون دا خبره کړې او ورته ویلي دي چې انقره او مسکو پوهیږي چې د روسیې د سفیر اندری کارلوف په وژنه کې د فتح الله ګلن د ډلې لاس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیری وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چاوش اوغلو ته څرګنده کړي چې په امریکا کې د ګلن استوګنه او د ترکیې د سفیر د روسیې د سفیر له قتل سره د هغه د تړاو خبر له پیش سره د امریکا نوم هم تړي چې یو بې اساسه او د خندا وړ کار دی.
The secretary in his conversation with the foreign minister
د بارنوی چار وزیر په امریکا کې د شاغلي ګولند موجودیت لامل د دې قتل په ارتباط په ویناو کې پر یو شمیر دا و چې د ترکیه لوري خبريږي او د امریکا د دخالت یملاتړ یادونه پکې کیږي خپل اندیشنه څرګنده کړه. دا د خندا وړ او به اساس ایدیاوی دي. په دې کې هیڅ ډول حقیقت نشته. زموږ د بارنوی چار وزیر د ترکیه د بارنوی چار وزیر ته د خبره پس غرده کړې ده. د روسیې د ولسمشر ویندوی دیمیتری پیسکوف هم نن وویل چې د دوی د سفیر د قتل په اړه د چړونو تر بشپړېدو پورې به او قضاوت کول لا وخته مخکوي. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په ترکیه کې د خپل هیواد د وژل سوي سفیر اندری کارلوف د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کلنۍ خبري کانفرنس یو ورځ ځنډولی دی. د کرملین ویاندوی نن وویل چې جمهور رئیس پوتین به د جمعې په ورځ د مسکو پر وخت د غرمې په 12 بجو خپله کلنۍ خبري غونډه کې راڅرګند شي. د پیسکوف وینا د اندری کارلوف په یاد ځانګړي مراسم سبا ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ویاند پر امریکا نن لدی عمل چې پر زیاتو روسی وګړو او ادارو یې بندیزونه لکولي انتقاد وکړه. ویل چې مسکو به ورته ځواب ورکړي. امریکا دا بندیزونه د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې له امله لګولې دي. دیمیتری پیسکوف څرګنده کړه چې د امریکا له لوري داسې سرزوري او منفي اقدام د خواشینۍ وړ دی. خو د امریکا د خزانه وزارت په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او لدی عمله د کریمیا او لدی هیواده د کریمیا ټاپو د جلا کول لامل پرون پر روسیې د بندیزونو خپل نوې لیست خپور کړ. او د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سټی کې د اور لوبي د وسایلو په یو مارکیټ کې د 14 لامل لښت لږه یو دیشت نمره او ګنشمیر نور زخمیان شوی دي. په دې مارکیټ کې چې له مکسیکو سټی شل کیلومتر لري پروت دی په داسې وخت کې 14 وسو چې ډیرو خلکو د رخصتیو د پیل لپاره د اور لوبي وسایل اخیستل. د اور لوبو د سامانونو د مارکیټ په 2015 میلادي کال کې هم دغه د 14 لامل سوځیدلی وو. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بدخشان کې اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه پکې 3 ده او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفي 11. په ګردیز کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 3. په غزنی کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 2. په کابل کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په هرات کې بیا وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 0. په مزار شریف کې هم اسمان دریز ده، تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 0. په کندهار کې اسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 15. او په جلال آباد کې هم اسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 9. ښه وخت.
دوستانو، یو ځل بیا د ازادي رادیو خبرونه اوریدو ته شرغ لاس ترتویم. د خبرونه مول ازادي رادیو ته خبرېدل چې تاسو کولی سئ زموږ پروي پانه هم یې هم ولولې وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدلای سئ. د یو تازه خبر لمخې اوریدلای سئ چې د افغانستان ستر محکمې د شمیر افغان وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه د ولسي جرګې په ګټه پریکړه کړې ده. د ولسي جرګې غړي په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالو د مرکزونو د جوړېدو څخه اندېښمن دي او له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې مخې ونیسي.
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې دا ولې د دې مرکزونه اوس په نوي نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. ټول معلومات چې موږ درو لګې دي جذب کوي.
په کندوز ولایت کې د پامیری او په نوم عملیاتو د پرمختګونو هم اورید د غوالت امنیتي چارواکي وایي.
زه د کندوز خلکو ته اطمینان ورکوم چې د دوی فرزندان د دوی په خدمت کې دي، ډیر مطمئن اوسېږي او په عین زمان دوی ته داد ورکوم چې ملي اردو او نور پولیس ملي، نظم عامه، ریاست امنیتي ملي، محلي ارګانونه د دوی په خدمت کې دي.
بل راپور مو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د لا شفافیت لپاره د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون هڅې دي چې د دې کار لپاره د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو سره لیدنې کتنې پیل کړي. په نړیوالو مطالبو کې اوري چې ترکیه په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر د وژلو مسؤلیت پر جلاوطنې مذهبي مشر فتح الله ګولې نچوي او په دوهمه نیمایي کې د دوو اونیزو پروګرامونو اورېدو ته بلنه درکوم چې یو یې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بلې ازادي او اورېدونکو دی ملتیا مو وکړي. زموږ غله ازادي راډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې ویلی او تازه خبر رسیدلې دی او په هغه کې ویل شوي دی چې د افغانستان سترې محکمې د یو شمېر افغان وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه پریکړه کړې ده. دا چې د پریکړه څه ده، پر کوم اساس او د خبرې چا کړې ده؟ زموږ همکار نسیم شفق هم دوست کابل په سټوډیو کې دی او تاسو ته به جزئیات ورکړي. شفق صاحب، که زما وزاري نو اوریدونکو ته لطفا د دې مسلې جزئیات ورکړي چې دا خبره چا کړې ده او څه فیصله شوې ده.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، یوې دولتي منبع وایي چې ستره محکمه د کابینې د یو شمېر وزیرانو د استیزا په موضوع کې د ولسی جرګې په ګټه پریکړه کړې. د معتبرې دولتي منبع چې د خپل نوم له سرګندولو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمې د وزیرانو استیزا او د هغوی سلب صلاحیت کول د ولسی جرګې حق او صلاحیت بللی دی. خو دې منبع په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او همدا راز استرې محکمې هم په دې اړه تر اوسه سند ویلي. په عین حال کې زینو رسنیو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له قوله خبر ورکړی چې استرې محکمې د کابینې د یو شمېر وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت کېدو په اړه د ولسی جرګې پریکړه پر ځای بللی ده. په عین حال کې د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم د وزیرانو د استیزا په اړه د استرې محکمې له پریکړې خبر شوي دي. هغه وویل
ما امیر شنیدیم که استرا محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیزا حق ولسی جرگ است، از نظر تخنیکی اجراعاتی از اونا هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت های نهاد ها استیزا حق ولسی جرگ است، در ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د کابینې د یو شمېر وزیرانو د استیزا او د هغوی د ووتنو د سلب صلاحیت کولو نو ورسته د موضوع سترې محکمې ته ولېګل ترسو تفسیر کړي. د مسلې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د ټکر یا تقابل درمنځ کېدو ویره هم رامنځته کړه، خو د ولسی جرګې په ګټه د سترې محکمې له دې فیصلې داسې خارې چې کېدای شي د تقابل مخه هم نیول شي. دغه موضوع مکله چې د حقوقي چارو لکارپو کبیر رنجبر سره شریک کړه. هغه وویل
ستر محکمه هم پال زیاتر یوم یاش دقت او سیډل دې د کوم موضوع نه خپل اخیری فیصله صادره کړه او دای د پولیسي جرګې دغه پریکړه قانوني وبلله.
اوس ولیدل شي چې ستره محکمه په دې اړه په سرګند سوي او دغه راز کچيري ستره محکمه په رښتیا هم چې دغه معتبر منبع له سرګندونو سره سم د ولسی جرګې پریکړه تایید کړي وي د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت کېدو په اړه، نو د حکومت په تیره د ولسمشر لپاره دا هم یو موضوع ده چې نوی وزیران به حداقل وو وزیران دادي دا به معرفي کوي ولسی جرګې ته د باور د ترلاسه کولو لپاره. په عین حال کې د ولسی جرګې یو غړي سالم احمد صالح زینو رسنوي ته ویلي چې حتی ولسمشر داسې هم ویلي دي چې کېدای شي د کابینې د نوي وزیران چې سلب صلاحیت شي د ولسی جرګې له ژمنه او رخصتېونه وروسته کله چې ولسی جرګه بیا خپل غونډه پیلوي د جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه تر اوسه پورې کومې دقیقې منبع خبري نه دي کړي. بله،
بله من نسیم شفق وی چی په یو تازه خبر سره ویل چی یو معتبر سرچینه ویل دی چې ستر محکمه د وشمیر وزیرانو د سلب صلاحیت په برخه کې د ولسی جرګې د پریکړې په ګټه فیصله کړې ده. او کچيري د خبره وقت ولري نو د افغانستان د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ تقابل کده سي لمن زولرسي د همدې موضوع جزئیات د ازاد رادیو په خبرونو کې تعقیب ولسی اوس په تری ولندې د می ورسره د خبرونی نور پات مسائل ته ورسو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په ولسی جرګه کې د کونړ ځینې استازي له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د مرکزونو د جوړېدو مخه ونیسي. د کونړ سیمه ییز او امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لیرې پرتو غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه د خلکو په ملاتړ د داعش ډلې د ځپلو لپاره چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او اوس یې کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو ته مخه کړې ده څو پټنځایونه پیدا کړي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د کونړ یو شمیر غړي وایي چې دوی په دې ولایت کې د داعش ډلې له حضور او فعالیت څخه اندېښمن دي. صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت په کونړ کې د داعش ډلې د لومړنیو فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو ممکن دغه ډله د کونړ خلکو او حکومت ته په نوي ګواښ بدله سي.
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې ده ولې د دې مرکزونه اوس په نوي نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. ټول معلومات چې موږ درو لګي دي جذب کوي او هغه امکانات چې دوی سره دي. د افغانستان مرکزي حکومت دغه ټکي ته توجه ونه کړي نو امکان لري چې کونړ بیا د یو ځل دغه سي ګروپونو کار شي او د افغانستان ولس ته او خصوصا کونړیانو ته به یو لوی ضرر وي.
د کونړ سیمه ییز او امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته د دوی هر ډول مقابله کولای سي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې د داعش کارا فعالیت نه دی پیل سوی خو په ځینو سیمو کې په پټه جلب او جذب روان دی. د کونړ امنیه قومندان جمعه ګل همت وایي چې په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي.
کله به داعش ترستان ونه توانېږي چې د کونړ په ولایت کې دایمي استوګنځای ولري. زه په اطمینان کامل درته ویلی شم چې د الله تعالی په کومک او د ولسونو په همکاري نو ټول امنیتي ځواکونه په وروستۍ همغږۍ سره د دې توانایي لري دښمن ته غصمتونکي جواب ورکړي.
دا په داسې حال کې د چروان کال د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې افغان حکومت د داعش ډله سخته وځپله او اوس هم د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او اوس یې د کونړ په ګډون یو شمیر نورو ختیځو ولایتونو، نورستان او لغمان ولایتونو ته مخه کړې څو پټنځایونه پیدا کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به په هیڅ ولایت کې هم داعش ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
زه د کونړ خلکو ته وایم چې ډول چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې هم دا شان به په کونړ کې هم لمات سره مخ کیږي. دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنه کړو.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي صالح محمد صالح وایي دا چې کونړ یو غرنی ولایت دی که چیرې داعش ډله پکې ځالې جوړې کړي نو کولی شي ټول افغانستان ته ګواښ پیښ کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 7.15 څپه هم واوري. او که انټرنیټ لرئ نو زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلی سئ او مطالب مول وستلی سئ په تمو د ازادي راډیو .com. ورځوی بلې امنیتي موضوع ته. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندز ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو د پامیریو په نامه ژمني عملیاتو خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي لا هم د عملیات د کندز د مرکز اړوند سیمو او څلور ولسوالیو کې په چټکۍ سره پرمخ روان دي. زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه د دغو عملیاتو په اړه راپور جوړ کړی چې د ډزو په ژغونو پیل شوی دی.
په کندز کې افغان ځواکونو د پامیري او ژمني تصفیې عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د کندز د سیمه ییزو چارواکو په وینا د افغان ګډو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د پامیري او په نوم ژمنی پراخ تصفیې عملیات پیل کړی دی. په شمال ختیځ زون کې د 1800 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه عملیات تیره ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا د کندز ښار اړوند سیمو کې همدارنګه د دې ولایت څلورو ولسوالیو خان آباد، امام صاحب، د شیرچی او په چهاردرې کې پیل شوی دی. ښاغلی کاموال زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. زموږ ځواکونه په قوي مورال سره د پرمختګ په حال کې دي، ځکه د ژمي موسم د تصفیې عملیاتو لپاره ډیر یو ښه فرصت دی او باید له دې وخت څخه موږ ګټه واخلو څو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پلانونه او پټنځایونو له منځه یوسو او سیمه د هغوی له وجود څخه تصفیه کړو. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال عبدالملک کریمی بیا وایي چې د روانو عملیاتو په پایله کې تر اوسه پورې یو شمېر کلي د کندز ښار اړوند سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې د دوی فرزندان د دوی په خدمت کې دي، ډېر مطمئن اوسېږي او په عین زمان دوی ته داد ورکوم چې ملي اردو او نور پولیس ملي، نظم عامه، ریاست امنیت ملی، محلی ارگانونه د دوی په خدمت کې دي. مطمئن اوسېږي انشاءالله موږ موفق او پیروز یو، دشمنان په شکست کې دي.
ښاغلی کریمی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی خو ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دغه پوځي چارواکي زیاتوي چې روان عملیات به تر هغه وخته پورې په دې ولایت کې دوام ولري څو چې د دې ولایت ناامنې سیمې د طالبانو له شتون څخه نه وي پاکې شوي. د یادونې وړ ده چې دغه پوځي عملیات په داسې حال کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیلیږي چې له دې وړاندې د کندز ولایتي شورا او د مدني ټولنو فعالانو خبرداری ورکړی وو که چیرې د ژمي په موسم کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې تصفیې عملیات پیل نه شي نو ښایي په راتلونکي پسرلي کې دغه ولایت له ډیرو امنیتي ننګونو سره مخامخ شي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز ولایت خځو کندهار ته بیا هم امنیتي موضوع ده. امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې په شار ولسوالیو کې د بیلابیل عملیاتو پر مهال نه 40 وسلوال وژلي دي او 28 نورې ژوندي نیولې دي. د چارواکو په وینا په نیول سوو کسانو کې 19 وسلوال شامل دي چې په کندهار ښار کې د ترور په پیشرو او چاودنو کې لاس درلود. محمد صادق رښتینی نور جزئیات راکوي.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د تصفیوي عملیات پر مهال 19 وسلوال نیولي. د خپلواک په وینا دغه وسلوالو په کندهار ښار کې د ترور په پیښو او چاودنو کې لاس درلود. خپلواک وایي د ملي امنیت ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې و نور وسلوال هم په ورته پیښو کې د لاس لرلو له امله نیولي دي. د والی ویان دغه راز وایي چې پولیسو په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې نه 40 وسلوال وژلي او 2 نور ژوندي نیولي دي.
19 تنه وسلوال مخالفین هغه وسلوالي دلک شوي. دا کسان په کندهار ولایت په مختلفو نقاطو کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي او د تېرو اونۍ په جریان کې 2 تنه نیول شوي دي. همدارنګه د امنیت قمندانۍ د دوی د تېرو اونۍ د تصفیوي عملیاتو د دوی د ځانګړو عملیاتونو په نتیجه کې چې په کندهار ښار په شمول اکثر په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 3 تنه زخمیان شوي.
د والی ویان وایي چې په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو که څه هم د چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو په تېره یوه اونۍ کې دغه ډلې د کندهار په درو ولسوالیو معروف نیش او غوره کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کړې.
له کندهار څخه مو د محمد صادق رښتینی راپور واورېدی. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو پورې اړوند د مدني بنسټونو رول د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره اغیزمن بولي. جزئیات یې څه دي؟ وصل ویصل براته وایي.
مطلب
افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په داسې یو ډیټابیس کار پیل شوی چې له مخې به یې د دولتي ادارو، غیر دولتي موسسو او تمویل کوونکو د کارونو ترمنځ هماهنګي پیاوړی سي. عبدالستار مراد د چهارشنبې په ورځ د غیر دولتي موسسو د 1394 لمریز کال د فعالیتونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په همدې کال کې غیر دولتي موسسو په ټولو ولایتونو کې غیر متوازن مصرف او کارونه کړي.
با وجود دستاوردها که مؤسسات غیر دولتی در بخش‌های مختلف
دای وای سربیره پر دې چې غیر دولتي موسسې په ټولو هیواد کې لاس تر اړولنې هم لري، خو ځینې ستونزې هم شته، لکه د لګښت غیر متوازن والی. حتی د ځینو ولایتونو ترمنځ د مصرف توپیر د 200 میلیونو او 1 میلیون ډالرو ترمنځ دی. لا شک پرته دغه کار د دولتي ادارو، غیر دولتي موسسو او تمویل کوونکو ترمنځ لوی بحث ته اړتیا لري، څو د پروژو او پروګرامونو پر تطبیق کې جدي توازن په پام کې ونیول سي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې دا مهال په ټول هیواد کې 1398 کورنۍ او 215 بهرنۍ غیر دولتي موسسې فعالیت لري چې په 1394 لمریز کال کې د روغتیا، ښوونې، روزنې، کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې 860 میلیونه ډالر لګولي دي. په افغانستان کې د اکبر موسسې مسؤوله فیونا گل چې د غیر دولتي موسسو په استازیتوب خبرې کولې وویل اداري فساد او امنیت د دوی د کارونو پر وړاندې جدي ستونزه ده.
اوس وخت کې هغه ستونزې چې موسسې ورسره مخ دي د امنیت نشتون مسله ده. پوهیږو چې حکومت نشي کولی په ډیرو سیمو کې فعالیت وکړي، خو موسسې مکلف دي چې په بیلابیلو سیمو کې کار وکړي. نو له دواړو لورو هم د افغان امنیتي ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفان له لورې ګواښ موجود دی. زموږ کارکوونکي اختطاف کیږي او وژل کیږي. موږ روغتونونو او ښوونځیو ته کار کوو، خو برعلاوه په سیمه کې د هغوی د ساختمانونو له تخریب سره هم مخ کیږو.
اغلی فیونا گل په جګړې کې لټول خلک خو وغوښتل چې بشري اصول او د جګړې ټولو قوانینو ته په احترام دي د موسسو بې پرېتوب او استقلالیت ته پام وکړي او د دوی کارکونکو دي نه پنهخه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په کندوز کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو هسپانوي کارکونکو د وسلوالو له لوري اختطاف سو.
دوستانو په بخښنې سره چې د راپور د رحمت الله افغان وو چې د افغانستان د اقتصاد د وزیر د خلې ویل چې په دې وخت کې د غیر دولتي موسسو لګښت او کارونه غیر متوازن دي او جدي بحث ته اړتیا لري. اوس به د وسل راپور ته ورسو چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون انتخاباتو پورې اړوند مدني بنسټونو رول د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره اغیزمن کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که په راتلونکو انتخاباتو کې د مدني بنسټونو رول له نظره وغورځول شي، نو راتلونکي انتخابات به هم د تیرو انتخاباتو په څیر له ستونزو او ناکامۍ سره مخ شي. د دغه کمیسیون مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او مدني بنسټونو ترمنځ د همغږۍ په لومړۍ غونډه کې وویل د انتخاباتي چارو د ښه والي لپاره د مدني بنسټونو نظرونه او وړاندیزونه دوی ته لومړیتوب لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی ویل په دې برخه کې له مدني بنسټونو سره مشورې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم او ګټور دی.
کمیسیون شکایات انتخاباتي هم
دی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو اساسي بنسټ په توګه په انتخاباتو کې د شفافیت او عدالت د ټینګښت په برخه کې د مدني بنسټونو پر رول باور لري او د انتخاباتو د پروسې په خوالي کې د مدني بنسټونو مشورې وړاندیزونه مهم ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلینو همدارنګ وویل دا چې په تیرو انتخاباتو کې په انتخاباتي کمیسیونونو باندې د خلکو باور د بیلابیلو لاملونو له امله کم شوی، نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مدني بنسټونو په مرسته کولی شي چې په دې کمیسیونونو د خلکو اعتماد بیرته ډیر کړي. په 1393 مریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کولو وروسته د دغو انتخاباتو د شفافیت پر سر ډیرې ناندرۍ رامنځته شوې، خو د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو سره د دې حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنه وکړه. د دوی له ژمنې سره سم غوراوي کمیټې له خپل کار وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لیست ولسمشر ته وسپاره چې ولسمشر بیا له دغې ډلې اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړل. بل پلو د انتخابات څخه د سر بنسټونو یو شمېر استازي هم دغه ډول ناستې د راتلونکو انتخاباتو د خوالي او شفافیت لپاره ګټه ورګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په تړاو په ټولو ناستو کې د دوی نظرونو او وړاندیزونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا په پریکړو کې د مدني بنسټونو ګډون دی او هیله لرم چې دا ځل د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. زموږ توقع دا ده چې موږ په ډیرو ناستو کې ګډون ولرو تر څو خپل وړاندیزونه ولرو، او که چیرې زموږ وړاندیزونه نه منل کیږي نو موږ ته دلایل وړاندې شي چې زموږ وړاندیزونه ولې نه منل کیږي.
د مدني بنسټونو استازو د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون څخه همدارنګه وغوښتل چې د مدني بنسټونو او دغه کمیسیون ترمنځ د همکاري یو تړون هم لاسلیک شي چې له مخې دوی وتوانېږي خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
او دوستانو، په دې سره په کابل کې 3:30 سوې، له فرشتې جلالزی څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی وویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي او د ځینو نورو ستونزو له امله رد شوې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د مدني ټولنو د ونډې په زیاتېدو ټینګار وکړ. د دې کمیسیون رئیس نن مدني ټولنې سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د مدني ټولنې ونډه که په پام کې ونی نه نیول سي، د تیر وار په څیر به راتلونکي انتخابات هم له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني پولیسو نن وویل چې په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ د حمله کوونکو د موندلو لپاره هڅې چټک کړي دي. په برلین کې د دسمبر په 19 په دې حمله کې 12 تنه مړه او تر 500 زیات زخمیان شو. ترکی چارواکو باور څرګند کړی چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن ملاتړ کوونکو په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلود. ترکیه خپل دا نظر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره شریک کړی دی. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په ترکیه کې د خپل هیواد د وژل سوي سفیر اندری کارلوف د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کلنۍ خبري کنفرانس یوه ورځ ځنډولی دی. د کرملین په وینا ولسمشر پوتین به د جمعې په ورځ د مسکو په وخت د غرمې په 12 بجو په خپله کلنۍ خبري غونډه کې راڅرګند شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو دوه جمهوریتونو ته پرلار نن ارمنستان ته ورسید. دی به د ارمنستان له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي.
له فرشتې جلزې څخه مننه. اوس به د سپورت له ډګره څو مهم خبرونه له مرزي احمد سی وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د آسیا کپ سیالۍ په روسي پړاو کې د هندوستان د کرکټ لوبډلې د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د هندوستان لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته 295 منډې هدف ټاکلی وو، خو افغان لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي. د دغو سیالۍ په لومړي پړاو کې افغانستان درې سیالۍ درلودې چې دوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د هند رسمي هنري فستیوال د دویم دور د پانکریشن په برخه کې چې دو تنو افغانو لوبغاړو د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي وو نن کابل ته راستانه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو افغان ورزشکارانو خپلو منګولیایي سیالانو ته ماتې ورکړه. ښاغلي پیمان زیاده کړه چې دغه فستیوال د ډسمبر په 11 پیل شوی وو او د همدغې میاشتې په 15 پای ته ورسید. او د کابل د ساحلي هندبال سیالۍ په لړ کې د اردو، هرات او لوګر لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړه. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو لوبډلو د کابل کلب، غور او پروان ټیمونو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل د شپږو لوبډلو او د غور، هرات، غزنی، لوګر، بامیان او پروان د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو مننه چې تر دې دمه راسره وي. اوس د دوو نیزو پروګرامونو اوریدو ته هم بلنه درکوم چې لومړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام دی. یو ورپسې به د ازادي او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې خپل پیغامونه واوري.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
ازمان سید کمال شاه دی او د یونیسف ادارې سره د پولیو پروګرام د رسنیو د مسول په توګه کار کوم.
ډاکټر صاحب، په پیل کې تاسو په خپل دغه د پولیو په اړه باندې معلومات راکړئ.
پولیو یو ساري ناروغي ده چې د وحشي وایروس په وجه انتقالیږي. درې ډوله لري دا وایروس چې درې ډوله د فلج ناروغي رامنځته کوي. تر ډېره بریده پورې د دې ناروغي ښکار هغه ماشومان وي چې عمرونه تر 15 کلو کم وي او د بدن معافیت یې ډېر ضعیف وي، نو د پولیو تر تاثیر لاندې ژر راځي. او دا یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، هیڅ درملنه نه لري. کوم څوک په دې ناروغي اخته سي د ټولو لپاره به هغه همداسې فلج وي او د خپل کورنۍ د اوبو بار به وي. او په ځینو مواردو کې که د ماشوم تنفسي سیستم د پولیو تر برید لاندې راشي د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي.
بله، که د وروستۍ سروې له مخې راته وایي چې څومره ماشومان په پولیو باندې اخته دي؟
په سخت کال کې 2018 کال کې په افغانستان کې موږ 12 مثبتې پیښې لرو د پولیو، یعنی 12 ماشومان پولیو یا ګزارن په ناروغۍ اخته دي. په تیرو کلونو کې تمن زموږ پیښې ډېرې وې، په تیر کال کې 6 پیښې لرلې او داسې مخته کلونو کې تر دې هم ډېرې، نو سږ کال کې موږ نسبتاً په ښه حالت.
12 ماشومان دي. دا 12 ماشومان په کومو ولایتو کې دي؟
دا 12 ماشومان چې دي، په دې کې شپږ ماشومان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په دې ناروغي اخته سوي دي، څلور ماشومان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې دي، یو ماشوم د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې، او یو ماشوم هم د کندهار ولایت د شاولکوټ په ولسوالۍ کې.
او اوس که درته وایي چې هر ځل چې د پولیو واکسین کیږي څومره ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي؟
مون خو خپل اعظمي هڅه دا وي چې 100% ماشومانو ته ځان ورسوو، یعنی هر ماشوم د هیواد په هر کونج کې سوي د کمپاین په ترڅ کې هغه ته رسیدګي ولرو او هغه ته واکسین ورکو. خو بیا هم له ډیرو هڅو سره سره ځینې وخت ماشومان په کور نه وي، له کوره وتلي وي یا څنګه، نو د هیواد په کچه له 6% پورې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي د هر کمپاین په ترڅ کې. البته دا بیا فرق کوي، په ځینو سیمو کې څه ډیر وي، په ځینو کې کم وي. اسکه مثال در کوم دی جنوب لویدیځ حوزه کې هتا تر 100% پوری ماشومان پاتېږي. په دې سربېره ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې جنگونه وي، نو هلته ټوله ولسوالۍ یا ډېرې برخې د ولسوالۍ له واکسین نه پاتې شي، نو دا په هغه حالاتو پورې هم تړاو لري.
د پولیو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي؟
د پولیو مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو د واکسین په ذریعه سره مونږ کولای شو. همدا 2 څاڅکي واکسین چې دي دا ماشومان د پولیو نه ژغوري، بل هیڅ لار نه لري. نو په دې اساس باندې ډېر اړینه خبره ده چې دا هغه ده په هره دوره کې میندې او پلرونه باید خپل ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان حتمي او ضروري واکسین کړي. دا یوازینۍ لاره ده چې ماشومان ژغورېدلی شي.
د پولیو د ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي؟
پولیو ناروغي و ساري ناروغي ده، او انتقال هم اورل فیکل روټ سی ورته وای دی، خولې او لاسونو په ذریعہ له غذا سره د انسان بدن ته داخليږي. نو دای لار د انتقال له یو ماشوم د بل ماشوم ته، او کچیر په یو سیمه کې په یو کور کې یو ماشوم دا وایروس شتون ولري په کور کې، نو هغه د کور نور ماشومان او سره په گاوند کې نور ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي او دا په خبريږي، چونکی دا یو چټک ساري ناروغي ده. نو کچیر په کوم سیمه کې شتون ولري د ماشومان په دې ناروغي اخته کېدو ډیر چانسونه وي.
د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د ټولنې رول څه کېدلی سي؟
د ټولنې رول ډیر اړین دی، ځکه که ټولنه مرسته وکړي موږ تر هر ماشومه پورې رسیدای سو او هر ماشوم واکسینولای سو. خو بل طرف ته که بیا ټولنه مرسته ونه کړي، نو هلته په کورو کې به زموږ نه ماشومان پاتې وي، هغو ته به موږ واکسین نه وي رسولی. خدای نه خواسته هم هغه ماشوم چې له واکسین نه پاتې وي کېدای شي هم هغه ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي. نو د ټولنې رول په دې ضرور دی چې دا پروګرام د ټولنې لپاره دی، د ټولنې د ماشومانو لپاره دی. نو که دوی همکاري وکړي موږ به خپل هدف ته بریالیتوب ته ډېر په اسانه او ژر ورسیږو. او که زه وایم چې په نړۍ کې اوس په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي محو ده، یوازې درې هیوادونه اوس هم په دې ناروغي ککړ پاتې دي چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او د نایجیریا هیواد دی. نو که د تیرو کلونو په پرتله که زه ویلای سم چې تر بل هر وخت مونږ پولیو لمنځه وړلو ته نږدې یو، نو که ټولنه کومک وکړي انشاءالله ډېر ژر به دې ناروغانو مونږ خلاص.
او بالکل کورنۍ ته مشوره څه کېدلی سي؟
کورنۍ نو ته مشوره دا ده چې په خاصه توګه میندو پلورونو ته چې دوی د کمپاین په هره دوره کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي، او د پولیو له واکسین سره سره ځینې نور واکسینونه چې په افغانستان کې ټول تان مونږ نو ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرو، داسې ناروغۍ چې د هغو مخنیوی د واکسین په ذریعه سره کېدلی سي، لکه شری، شنه غاړه، تیتانوس، تیبي. د هغو واکسینونو د تطبیق لپاره دوی خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي او هلته د پولیو واکسین هم ورکړي، او که چیرې په کمپاین کې د دوی ماشوم له واکسین څخه پاتې سي په هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره د پولیو له نگاه ډېرې تر خطر لاندې دي هلته زموږ مبلغین په نورو ورځو کې چې کمپاین دورانه یې هم کور په کور ګرځي او که ماشومان چې پاتې هغه واکسینوي، دوی له دې موقع هم استفاده کولای شي او ورسره نږدې روغتیایي مرکزونو کې هم دا واکسین شته، د اول د ماشومانو راسي او تر څو واکسین
دغه د پولیو واکسین چې تاسو یاد کړ د پیسو په بدل کې کیږي وړیا کیږي، د واکسین د تطبیقولو طریقه څه رقم ده؟
په افغانستان کې کوم واکسینونه د عمومي روغتیا وزارت په دغه کې شته دي؟ دا ټول وړیا دي، یعنی د ماشومانو ته کوم واکسینونه په هر روغتیایي مرکز کې کیږي، په دې هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي. د پولیو واکسین خو ته موږ د کورونیو تر دروازې پورې ورولو، له هیڅ نه هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي، دا په کامل ډول وړیا دي او د افغانستان ماشومانو لپاره.
لکه څوک ورځي هم چې د دروازې خولې د واکسین وکي، د بې پروايي له وجې یاده ده چې پاکلی معلومات نه لري، په ارزښت نه پوهېږي، ماشومان نه واکسینوي، هغه ډول کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې کورنۍ هم شته چې د لاپروایۍ له وجې واکسین نه کوي خپلو ماشومانو ته، او ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ مونږ لرو چې هغه په منفي تبلیغاتو غولېدلي وي. هلته ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې واکسین یا په مذهبي ډول روانه ده یا د دې تاوانونه ډېر دي، دغه منفي تبلیغات چې د دې پروګرام په ضد باندې سوي دي خو دا هیڅ حقیقت نه لري. د پولیو واکسین یو ډیر ګټور واکسین دی، د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي د همدې واکسین په ذریعه سره له منځه وړل شوې ده، او د اسلامي هیوادونو ټول علما او دینی کوم مرکزونه چې دي هغه په دې سلا دي نه یوازې دا چې واکسین روا بللی، بلکې دا یې حتمي بللی دی چې باید ټولو ماشومانو ته ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی. نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې مرسته نه کوي یا ډېرې همکار نه وي، نو لاغونه موږ دا غوښتنه ده چې دوی همکاري وکړي، ځکه دا د دوی د ماشومانو لپاره د خدای نه خواسته کېدای شي که دوی خپل ماشوم په کمپاین کې واکسین نه کړي، نو راتلونکی چې کوم ماشوم په دې ناروغۍ اخته کېږي کېدای شي هغه د دوی ماشوم واوسي.
داسې کورنۍ سره تاسو مخسوي په خپل هغه د کار جریان کې چې دوی نه یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي؟
بلې، هو، ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ شته دي چې هغه د ځینو تبلیغاتو له امله یا کوم شکونه چې دوی ته پیدا شوي وي د هغو له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. په ځینو مواردو کې حتی دوی له دې بدو عواقبو سره هم مخ شوي دي او ماشوم یې په فلج باندې اخته شوی وي.
څنګه بیا دوی په خپل کار باندې پښیماني نه ده ښودلې؟
طبعا، نو زه تاسو ته ویلی سم د کندهار په ولایت کې لوله سیمه کې مونږ یوه پیښه لرله، یوه کورنۍ کې چې دوی یو زوی لاره درې لوڼې، هغه زوی یې په څو واکسین کړی و دوه درې ځلې، خو په یو څو دورو کې هغه زوی ته له دې له امله واکسین نه ورکړی چې کېدای شي دا ورته تاوان وکړي، البته لوڼو ته ورکړی و. موږ چې کله بل ځل لاړو هلته موکته د ماشوم په فلج اخته شوی و، هغه زوی او هغه د پولیو له وجې فلج شوی و. وروسته هغه پلار سره چې مونږ ولیدل نو ډېر زیات پښیمانه و. موږ خو هم دا ورته ویلی شوی چې دا خپله تا څه لاپروایي چې کړې ده د هغې دغه هم دا دی، دا یې هغه نتیجه ده. نو دی پښیمانه و او بیا وروسته په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته هم دا خبر کوله چې د درنګه اشتباه څوک تکرار نه کړي. بیا دې لپاره یو ډېر سبق و په خپل ژوند.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي واوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم دوستانو. هغه وسیله چې نن سبا یې نړۍ سره نشلولې ده تاسو ټولو ته معلومه ده، خو له بده مرغه افغانستان لا هم په دې اړه ډېرې ستونزې لري او د داونی موږ ته په دې اړه ستاسو شکایتونه هم را رسیدلي دي. بله، مخابراتي شبکې په تیر شاوخوا یو نیمه لسیزه کې ډېرې مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعال سوي دي، خو خلک یې تر اوسه هم د ناسمو خدماتو څخه شکایتونه لري. ستاسو دوستانو شکایتونه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لویان محمد یاسین سمیم سره شریک کړی دی. د خبرونې په لمړي سر کې به همدا موضوع واخلو، بیا به نور ستونزو ته هم ورسو. اول به د کونړ ولایت څخه د یو ورور شکایت واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. باندې سلام زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دا غوښتنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت د ټول شرکت باندې چې دا مصرف دي کې زیات ده، او تاسو غوړي غوښتنه لرم چې دا مصرف به بشکې لګه لکارو کې د مصرف کم کړي.
بله، تاسو د زموږ دوست پیغام وره دی، غواړم تاسو جواب وره.
جواب خو خورې داسې ده چې د دې وطن پیغام مو سم نه اوریدل، معلومه نه و چې د کیفیت په اکله او کده د مخابراتي خدماتونو د شتون په
اکله. د دوی اصلي ستونزه ده ده چې وای د افغان بیسیم او ام ټي ان شبکې په کونړ ولایت کې په ډیرو سیمو کې د دوی مصارف ډیر دي. مثلا په ځینو نورو پیغامونو کې موږ د اوریدونکو څخه د شکایتونو اوریدل و چې وای فرضاً په دقیقه کې 15 افغانۍ یا تر هغه ډیر پیسې د دوی څخه ګرځي، نو دوی د مصارف په اړه شکایت لري.
زمونږ په هغه جواب دی همتن لپاره دا ده چې دا خو یو عمومي مسله ده، ځکه چې د نرخونو مسله یوازې د کونړ پورې اړه نه لري، د ټولو افغانانو لپاره دا باید وټاکل شي او په دې اکله هڅې او تلاش روان دي. یو څو اونۍ مخکې یو فوق العاده جلسې مونږ درلود د مخابراتي شرکتونو رئیسانو سره، ځینې توافقات شوي ده، انشاءالله هلې ځلې روان ده چې د عمومي د مخابرات انټرکنیکشن چارج یا د یو شبکه بل شبکه د اړیکو له نرخ لږ ټیټ شي. دا یو عمومي مسله ده، مونږ هغه نوټ نیسو، اوس هم د مخابراتو د رهبري وزارت سره شریک کوو انشاءالله په بل مجلس کې.
بله، مننه. اوس هم د یو بل اوریدونکي شکایت راوړو، بیا ستاسو ځواب واخلو.
السلام علیکم. خان عزیز شنوار احمد ننګرهار ولایت جلال آباد خر نظامت در کوم. آزاد ریډیو نه مې دا خواهش ته ژوند د پیغام د وزارت مخابرات اورې سي د شبکو په ډېر سیستماتیک ډول باندې غلا شروع کړي ده. دا اوس ما اتصالات نمبر کې اتصالات نمبر مې دی ته مې کارت داخل کړ د 500 افغانۍ او هلته پیغام راغی راته چې یو دې شوکي بیا مې چې زنګ واه نتورک نه واه کې د رخ کې د دوام لپاره لمړی تړې کې یا د ورزش لرونکو د چي شت شي ډېر بل اخر چې هغه شو چې تاسو کوم سیستم چې کله رخ شو تاسو کوم سیستم فال کړه ده مال وورو ردا خو مان نه فال کړه تاسو په خپل سر باندې کړه خدای مونږ بخښه وړو نو دغه شبکو په سیستماتیک ډول باندې یو خو نرخونه ډېر زیات اوچت دي او بغیر د نرخونو نام د غوس ارما د امتحان سم کارت لرو دا هم لري غیر فعال مکه د کپدی خاطر باندې چې هغه هم غلا کوله اتصالات اوس په بل رقم باندې غلا کی.
بله سمې صاحب د دوست اواز مواره دی مېرمنې ستاسو ځواب ته
او راګي واورې د لو شکایت دا و چې په افغانستان کې په ننګرهار کې دغه د مخابراتي شرکتونو لخوا د غلا دوی وایي خو مونږ ور چارج وایي یا اضافه ستاني وایي.
بله،
دغه یو عمومي مسله ده، هم دا یوازې شکایتونه شکایت نه ده، نور شکایتونه هم لرو له ټول افغانستان نه. دغه د اوور چارج یا اکسترا چارج چې کېږي د شرکت له مخابراتي شرکت له خوا د یو سړی د یو کار د کاربر باندې وس کېږي، دا موردی قضایا ډېر شته. ان شاء الله زه مطمئنم چې په دې اکله هم کلک تصمیم نیول کېږي، او مخکې هم ما ویل چې په یو جلسه کې د شرکتونو د رئیسانو سره دا مشکلات ټول په مستند ډول شریک شوي دي. ان شاء الله په آینده کې راتلون کې نږدې راتلون کې دا مشکلات ټول حل کېږي.
بله، سمه سبو سم د څو دوستان دي چې دوی تقریبا ورته غوښتنې لري، ورته ستونزې لري، نو غواړم چې تاسو داسې په ترتیب ټولې دروورم چې تاسو په خپلم کې قلم در سره ای چې تاسو یادښت کې چې د کوم سیمو څخه دي او ستونزې واري لطفا. سمه ده،
زه څنګه ښه غواره کولای شم چې تاسو سره په اړیکه کې یم. دا غوړه کلسالي کومندانی ولسوالي چې بلې موږ کې ته انتقاسه ده په دغه موږ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، موږ که زه هیله چې د موږ آواز یا دستونز قوت مقامات تور سوی خلق به دیر مشکل سر مخی و در مدکوی که مخزاتی شده که کار نکلی
بلی اوار دستونز در زبل ولایت خمل رو
زین دیولا بحر زبل ولایت در غنده بلسوالی در شیگن نکلی سیدیم که این دیولا بحریم بحشی با بیولی و لفره لسکین و لطفره به تلیفون تر کرشن زما پشتن زما غشتن به سلام مخابراتی که بکی لسرکون کن حمده به تاسو تاسو شبکه زبل ولایت در غنده بلسوالی که واحی برید دغونو په سرونو کې حاله ده همدلته کار کوي د ارغنداب ولسوالۍ ډېر زیات وګړي هره ورځ د جګو غرو سرونو ته خېږي له هغه ځای نه تلیفون کوي او خپل کارونه انجاموي که تاسو مهرباني وکړئ د ارغنداب په ولسوالۍ کې خپل فعالیت نشته په کلي او بانډو کې فعال کړئ نو زموږ ستونزه به رفه شي او هره ورځ به سلګونه ځوانان سلګونه وګړي د جګو غرو له سرونو نه خلاص کړي دوی د تلیفون ټولو لپاره خېږي او ډېر زیات ریا ګالي
سوین صاحب او بیا هم یو وروستی پیغام چې تقریبا همدا مسله ده د ده ږغ به واورو بیا به راسته تاسو ځواب ده
هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تم در خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه د پکتیا په څمکني او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پراخ پنځو ورځو په دی خو د ایم ټی ان شبکه انتن کار نکوي خلک لا بیلابیل سره مخامخ شو دي لتا څنګه وختونه لرو چې د ایم ټی ان شبکې ته د فعالیت لپاره زمینه برابر کړئ تر څو د خلکو ستونزې هوار شي
سمه سب د دوی اوازونو مو اوریدل البته غواړم وایم چې ځینې نور شکایتونه هم موږ لرو د مو د بیلګې په ټولو یو څو راوښتل چې د مختلفو سیمو دی او د مشکل په نورو د افغانستان په نورو ولایتو او نورو سیمو کې هم ستاسو ستا ځواب غواړم
ډیر مننه خورې چې دا سه زمينه برابر کړل چې موږ د خپل وطنانو او دوالو د غاړه د دوی ستونزې مشکلات واورو من ډیر خوشاله شو ټول مشکلات نوټ شوی دي دا سه دا یو ځنه شکایتونه نشته چې نن موږ سره شریکېږي هر وخت د رسنۍ لارې د نورو ارتباطي شبکې لارې موږ سره داسې شکایتونه شریکېږي او وزارت هم په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو موږ طرزالعمل نشته د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي خو سیستمون هم برقرار ده طرزالعمل جوړ شوی دي مسلکي کارمندان هم روزول شوی دي په دې حکله حلزل شوی ده خو تر اوسه کافی نه ده موږ ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره د خدمتونو هغه استاندار خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي ټول هغه شکایتونه چې موږ درلودل د ټولو د مختلفو سیمې د افغانستان لکه د ننګرهار وو د کونړ وو د کندهار وو د پکتیا وو د سمکنیو ولسوالینه ټول شکایتونه د کیفیت لپاره په برخه د پاتل دي د سیستمونو د شرکتونو موجودیت او غیر موجودیت پاکل وو او یا د شرکتونو د کمښت موجود پاکل وو نو ټول دا مشکلات موږ نوٹ کړل د مخابرات او رهبری مشر تابع سره شریک کوو ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدګي کوي ان شاء الله په اینده کې
بله مننه سمه سبا د یو ورستی اوریدونکو چې ځخم دروارم چې البته دایو لږ متفاوت ستونزه ده او د دوه شبکو ترمنځ یو تړاو یا دی البته دایو ستونزه ده چې به تر د خپل د دغه خې وورو د کابل څخه البته موږ غوړیدونکو راته زنګ ولې د شکایت کړي تاسو ووري
ام الله د کابل نه زنګ وهلې یا شکایت درو هغه دا چې دا سلام شبکنه چې نو روشن ته زنګ وهې نو هغه وایي چې تاسو کوم شبکنه چې استفاده کوي دا د غیر قانوني لارې د افغانستان کې هغه کې فعالیت کوي په داسې حال کې چې دا دولتي شبکه ده او دا مشکل ډیر وخت کې چې زمونږ په مخ کې پروت دی تقریبا درې میاشتې زه خپله شاهد یم چې دا مشکل سره موږ مخ یو نو موږ اوس سلام نه استفاده کوو او هغه روشن ته زنګ نه تیروي
سمه سب د اوریدون کې आवाज خو مورید نو کچیر واقعا د غستون زوی بل کچیر واقعا د غستون زوی نو آیا فکر نکوي چې دغه د شبکو ترمنځ یو د سیالي او منفي ډول دی واقعا د سستا
دا کیدای شي چې د شبکو ترمنځ یو هغه منفي رقابت یا سیالي خو دا شکایتونه مخکې هم شوي وو، مونږ مخکې هم دا شکایتونه درلودل. نن تاسو دوه دریم مثال شریک کړل، نو مونږ دغه مثلا مونږ په جدي توګه تعقیبوو. دغه بله ورځ د شرکتونو د رئیسانو سره هم دا مسله مطرح شوې دي، او د دوی نه غوښتنه شوې ده چې د مارکیټ په آزاد مارکیټ کې باید سیالي د یو معیار او بنسټ سره ولاړ وي، منفی رقابتونه پکې نه وي. خو دا سیستماتیک او عمومي نه ده، کېدای شي موردي قضایا وي. مونږ ان شاء الله دغه مثلا کوشش کوو چې دغه مشکل ژر تر ژره حل شي.
بیا هم مننه کوم سمې صاحب د چې موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو ځواب کړل. مننه.
یو دوه ټکي لرم که
مهرباني.
اول دا دی چې هغه زمونږ وطنان چې اوس وطنوال او هیوادوال چې اوس زمونږ هغه اورید په ټول افغانستان کې، خواهش مې د دوی نه دا دی چې کوم مشکل چې دوی لري که په ولایت په کچه حل نه کېږي یا په ولسوالي په کچه حل نه کېږي، دوی کولی شي کابل ته راشي او مونږ په خدمت کې د دوی په خدمت کې او د دوی مشکلات اورو او رسیدګي کوو. یو که په کوم ولسوالي په کوم کلی او په کوم پرت لره پرت ځای کې دوی مخابراتي سہولتونه د لاسرسي نه لري، دوی کولی شي خپل عریضه او پیشنهاد ترتیب کړي او د مخابرات ریاست هر ولایت کې شریک کړي تر څو د دوی مشکلات و راتلونکي کال رسیدګي وشي. دا دوم مسله. او دریم مسله دا ده چې ځینې مشکلات لکه د اوور چارج یا اضافه ستانی چې مونږ وایو یا دغه د منفی رقابت د شرکتونو ترمنځ چې دي، سیالي د شرکتونو ترمنځ چې دي، دا ټول مشکلات شته دي. مونږ اورو، مونږ نظارت کوو او مونږ پرې خبر یو. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د دغه مشکلاتو رسیدګي کېږي.
بله، بیا هم ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې دوستان هم ستاسې دغه غږ واوري او د سوالونو ځواب یې اخیستی وي. ډېره مننه. اوس به هم د نورو دوستانو پیغامونه را وخلو چې موږ ته په پیغام سپتون کې دستګاه کې پریښې دي.
زه محبوله یم چې د هلمند د ولایت څخه زه درې کفاله مې کېږي چې کابل ته تللی یم. شهادې ځینې کړي دي، رئیس د جمهور محمد اشرف غني ته مې شهادې کړي دي چې غواړم هغه تاسم ځکه چې ډېر سخت مشکلاتونه لرم. زه هم د درېیم ساعت ترمن په حیث د هلمند په ولایت کې د نوزاد په ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله. اوس چې په دواړو سترګو معلول شوی یم، نه هم خپل شخصي قوه لرم په ټول افغانستان کې زه میوه او لیک ځکه لرم او نه اوس ځکه چې د دغه شرایطو څخه چې دغه و شرایط په هلمند کې حاکم دی چې نه یو سای پیدا کېږي نه یو دا پیدا کېږي. زه خو هم د دغه افغانستان ساتونکی وم، د دغې خاورې ساتونکی وم، د دغې خاورې سرباز وم چې په دغې خاورې مې قرباني ورکړی ده، یو ورور مې شهید ورکړی دی په نادالي ولسوالۍ کې ځان مرګ یې پر وسو. زه په دې هلمند کې هېڅ په هېڅ ځای کې نه هېڅ شی لرم نه خپل شخصي قوه لرم. نو زه په خپله غواړم چې زما ملاقات د رئیس جمهور سره وشي. نو دا زما پیغام د ټولو مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستا پیغام مو دا د خبر کړ. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتماً دا او دې ته ورته نور ستونزې له چارواکو سره شریکو. منتظر اوسئ په یو اعلان پسې د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې سوالې سو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنه ته په درناستر
کوم کتلې خزینه باندېان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله از موږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو لکچی په اعلان کې مو واوریدل، موږ د خویندو ټلیفوني تماسونو ته هم په تمه یو چې خپل ستونزې او وړاندیزونه را سره شریک کړي. البته د پکتیا ولایت څخه یو خور راته وایي چې په هغه ولایت کې د دوی ستونزې څه ده.
په کوم سترګ ورته کتل کېږي؟ کته مغوی لسان سوي خو بیا وظیفه ته دومره چانس نه ورکول کېږي. ما څو ځای دی وظیفې پیشنهاد مثلا سیوی مې ورته ولېږله، دوی زه استخدام نه کړم. ما خو پنتونم ویلې ده خو مشکل نه پیګم چې شه ده په دې ځکه.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت تسکل محمد خبر کوم. دا غزه بولدک سره باندې پر یو مټر پټاټو باندې اوی ازر محصول غواړي چې دغه چاته رسیدي چې پاکستان کې دغه پټاټې په شپته کالداري د تجارت په یو سل لس افغاني په حساب ورته وکړي ګ دا عوامه تباکړه د خلکو نو دا ګ د ولر په کمیسون پارچی ورکړي د کمیسون پارچی جوړاوه د مټر اول دې په عدالت پارچی چیرې کې
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د زابل دی ولایت میزان د ولسوالي خبره کوو دا د حکومت د تیر نره پرې دی په باغونو ټول وچ سو د قدرت نه لرو چې موږ یا غټ ماشینان واخو یا دغه واخو هغه چې موږ پټرول راوړو هغه حکومت وګرځي بیرته راځي نو دغه چاره سیراته وکړي ډېره مننه
دوستانو د همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د پروګرام وخت هم پوره سو په پای کې دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ مشته زنګ ووهي او بیا هم خپل ستونزې راوستوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2